وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید قرار است امسال حدود 4000 متریک تن گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان و آنچه که این وزارت آن را کشت حلال میخواند خریداری کند. کارگران یک سردخانه در کابل از تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و رو آوردن آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. و گزارش در مورد سرگذشت دو تن را داریم که پس از حدود 10 سال دوباره با خانواده های خود پیوسته اند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به بدیل معیشت و چگونگی مبارزه با مخدرات در افغانستان.
سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به دیدن برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. در برنامه امروز گزارش های متعدد و مختلف پیرامون مبارزه با اعتیاد در افغانستان، مشکلات دهقان و تلاش حکومت طالبان برای فراهم کردن بدیل معیشت برای این دهقان گنجانیده شده است. با اقتدار مجدد طالبان در افغانستان، کشت کوکنار در این کشور ممنوع اعلام شده است. اکنون دهقانان در بخش‌های مختلف افغانستان با دنبال کشت‌های بدیل اند که سود مناسب داشته باشند. همکار ما لطیف یعقوبی در ولایت غزنی با چند تن از دهقانان صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم و می‌شنویم.
ایام دین یکی از کشاورزان که در یک جریب زمین خود لوبیا کشت کرده میگوید ارزش غذایی و قیمت مناسب لوبیا سبب شده که دهقانان زیادی در غزنی به کشت این دانه گیاهی رو آورند و از سایر دهقانان میخواهد که دست از کشت کوکنار بردارند.
خمیر دولت از اگر مؤسسات از قلمزی که نفرای کوکنار کشت مونه قلمزی کمک کنه تخم خوبیش بده امور کشت نکنه یا اگر کمک کنه امور کشت هم نمو بهترین تخم بیدش لوبیا کشت کنش خوین وایدو د زیر سایکو سینیم سر کشت کردم 50 سر لوبیا نو بهترین وایدو هستی خیارم بخش کشت کنم الال پاک سوتا خدام خوش مردمم خوش ارزانیم میشه نگیر می کشت کنم بهترین چیز است.
شماره دیگری از دهقانان که در زمینهای خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج میبرند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب، کود کیمیاوی و تخمهای اصلاح شده زمینداران این ولایت را همکاری کند.
دولت ما قدما همکاری میکنه که کشت و زراعت ما را تقریبا سوی دهقان توجه کنند که مثال کشتهای اصلاح گندم اصلاح شده، تخم لوبیا اصلاح شده، مثل کچالو، مثل دیگر نباتات که هر چیزی که کشت می‌نیم قدیما اگه همکاری هم دستی کند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند در قسمت ترویج کشت‌های بدیل از جمله لوبیا دهقانان را همکاری کردند.
ریاست زراعت تنها امراه دیاقین دوش همکاری نمونده در قسمت به اصطلاح کارهای تکنیکی و مسلکیش دیاقین آموزش داده عملا در ساحه امراه دیاقین کار صورت گرفته و همچنان از طریق موسسه نروژ برای دیاقین در ته امسال جاری لوبیا توزیع شد.
در حال حاضر یک سر لوبیا در بازارهای داخلی به قیمت 6 تا 700 افغانی به فروش میرسد. هرچند آمار تولید سالانه این دانه گیاهی در ولایت غزنی مشخص نیست، اما مسئولان میگویند که لوبیای غزنی به کشورهای پاکستان و هند صادر میشود.
مسئولان وزارت زراعت حکومت طالبان میگویند قرار است امسال حدود 4000 متریک تن گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان به کشت‌های حلال خریداری کنند. اما دهقانان در ولایت هرات از وزارت زراعت می‌خواهند که گندم را باید با قیمت مناسب از آنان خریداری کنند.
مسئولان وزارت زراعت در سفر به ولایت هرات و در دیدار با دهقانان این ولایت میگویند قرار است 3877 متریک تن گندم اضافی این ولایت را از نزد دهقانان، کوپراتیف ها و شرکت های تولید تخم های بذری خریداری کنند. هدف از این کار ایجاد بازار مناسب برای این محصول زراعتی، مبارزه با کشت مواد مخدر و همچنان تشویق دهقانان به کشت های حلال خوانده شده است.
اتا جرزر اتا ساورتا غنم خریداری کیجی پیول اس ولایتو کی چه مر باید پیواد که مزاد غنم رانیسو او ذخیره کو د خپل ولست لپاره که کم افات و امراض زلزله نور سره اتلل یا گرانی جوړیدل نو دا غنم به مر وجه خپل بازارو ته خپل ملت خپل ولست همکاری پکو.
بل هدف مدار کم بزګران چې نور کرسونه کری، خدای نه کردا کوهنار کری، بنګی کری، یا نور هغه کشتونه چې هغه ناروا کشتونه یي، هغه د نشه یي توکو کشتونه یي، د هغو څخه یې مخ را وګرځېږه او د غنمو وکرلو ته تشویق سي او غنم وکري.
مسئولان وزارت زراعت میگویند این برنامه برای 11 ولایت در نظر گرفته شده و در هر ولایت 2 کمیته شکل گرفته تا گندم را بررسی کرده و هر 4 کیلو آن را در بدل 90 افغانی خریداری کند. اما برخی دهقانان خریداری هر 4 کیلو گندم را در بدل 90 افغانی به سود خود نمی‌دانند.
این یک نوید خوبیه که محصول موضوعات دهقان خریداری میشه، ولی برای فعلا همین محصولی که از دهقان یک من گندم را به 90 گفتم، برای فعلا همین 90 افغانی هم به دهقان مرهون به صرفه نیه.
دولت اگر بتونه توانایی داشته باشه یک بخش سبسای شکلی باید به دهقان بشه که گندم را نسبت به بازار، نسبت به قیمت های دیگه که از بیرون میای دولت یک کمی کنترل کنه، بالاتر از او بخره، مردم تشویق شه، البته جلوگیری میشه از کشت های بدیل مثل کشت کوهنار.
مسئولان وزارت زراعت میگن که برای تطبیق این پروژه حکومت طالبان 1 میلیارد افغانی را بودجه اختصاص داده است.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 بجو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9 نیمو تر 10 بجو.
په هرات کې له نشو روغ شوي 2 کسان د 10 او 14 کلونو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. یاد کسان چې د بلخ او سرپل ولایتونو اوسیدونکي دي په نشو اخته کېدو وروسته له خپلو کورنیو څخه ورک شوي وو. صفی الله احمدزی په دې اړه ریپورت لري.
د سرپل ولایت څخه ته څلوېخت کلن عبدالصبور وروسته له 14 کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. دای په نشو د اخته کېدو وروسته د خپل کور او کورنۍ څخه ورک شوی و. شاوخوا 3 کاله کیږي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز کې تر درملنې لاندې و. اوس وروسته له کلونو کورنۍ یې د وړلو لپاره راغلي دي.
نه خانواده یاد خودم، یاد خودم نمی آمدم خانواده چی، خودم فکر نمی کردم که مده دنیا زنده هستم. نی مثلا خانواده که چی خانواده که ماوله که به یاد یادم بیاره موادی لو مثلا یک چیزی بدیسته
اینا می فعلا فکر بکنین د یک عید ایراد دی میگین ما قشلاق میگیم د یک قشلاق ما یک جشن است یک جشن است که یادم پیدا شده یادم تا امروز نایدنیره عکس مرای کردیم چیز سرای کردیم یک جشن است فعلا د منطقه ما
د عبدالصبور ترڅنګ تاج محمد چې د بلخ اوسیدونکی دی وایي خوشحاله دی چې وروسته له لسو کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي
امروز مرا گفت بیا که دمی در تره کار داره کی کار داشته باشه مد... اول مد شوخی نکو بیا تو یکی تره سای که سای کدوم برار مده ما تو بگو که برار ماست دیدم برار مانه
الله باز به شما بغضب میشه بلخوا ده هرات ولایت در نشه تو کپردان دیده طالبان و زایی مسئولین وایی پس سلگون و تن معتادین چه لکلون و رئیس لکورنی و رکدی ده دی ولایت ده معتادین و ده درملنی مرکز که شپی و رزی تیروی
چه ده جمعواری ده معتادین شروع سوی دو کال کیر ده دو کال خلق امور دلت تلرو چ کورونه ندی معلوم چې په افغانستان کې دی که په ایران کې دی په افغانستان کې دی ندی په سراغلی موږ بیا وارسه تو کې لکو هم نه ځکه چې کله کې بیرته مبتلا کیږي بعضی یو نه نه دانه معنی موږ یې لیکلی بیرته موږ نیولې
عبدالصبور او تاج محمد له نورو څخه غواړي چې د نشي موادو څخه ځانونه لري وساتي تر څو د دوی په برخلیک اخته نشي
شماری از مالکان سردخانه های شخصی در کابل میگویند که آنان با ایجاد این سردخانه ها زمینه نگهداری میوه های مختلف از جمله سیب، انگور، بیهی، انار و ناک را فراهم ساختند. کارگران این سردخانه ها از سایر تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و روی آوری آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. احمد زکی گزارش میدهد.
این سردخانه که با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت کابل ساخته شده از ظرفیت نگهداری 4000 تن میوه را تا یک سال دارد.
میوه‌ای که اینجا نگهداری میشه از قبیل سیب هسته، انگور هسته، انار هسته، بی هسته و ای از ولایت‌های مختلف اینجا میایه. البته مثلا ما انگور سمنگان نگهداری میکنیم. سیب وردگ را نگهداری میکنیم، سیب پکتیکا را نگهداری میکنیم، سیب غزنی را نگهداری میکنیم، انار قندهار را نگهداری میکنیم، انار تگه را نگهداری میکنیم.
مسئولان این سردخانه میگویند آنان تنها میوه های را برای نگهداری میپذیرند که واکسین دریافت کرده باشد.
ای سیب که ما نگهداری میکنیم در باغ دو واکسین میشه. از اونجا که برای ما اینجا میای اینجا ما دوا میزنیم شکرش چک میکنیم شکرش 7 درجه 8 درجه می باشه سیب ما در داخل میبریم نگهداری میکنیم تا 12 13 درجه 12 13 درجه که شد باز سردخانه میبرن در بازار توزیعات میکنن
کارمندان این سردخانه از تاجران ملی میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند
و خدا کنه که کل تجارای ما همین کارا بکنه کل اگه بیای همینجا سرمایه گذاری کنه تا جوانای ما یک تعداد در کار شون و اجلوگیری از این مواد مخدر از این چیزا از این براوای خراب از این از زیر لاغشتی و نمیگه پا شوه و زیادتر جوانای ما هست که تحصیل زیاد بالا دارن هر چیز دارن ولی بیکار در کوچه میگردن
هر یک کیلو میوه تازه در این سردخانه در بدل 2 افغانی نگهداری میشود دهقانان پیوسته گفتند که به دلیل نبود سردخانه تولیدات زراعتی آنان فاسد می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دقیقه
کې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 2 بجو نه تر 1:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
افغانستان کې بازګران وایي چې طالبانو پر کوکنار بند کړای دی چې په عاید یې د دوی د ژوند چارې روانې وي، خو اوس یې په شته دهقاني گزاره نه کیږي. دوی زیاتوي چې نور فصلونه هغسې عاید نه لري او باید چې د بدیل مرستې ورسره وشي. محمد ابراهیم مومن پر راپورټ لري.
دا دهقان عزیز الله نومیږي چې په وینایي 55 کلن دی او د کابل په بګرامې ولسوالۍ کې په هغه ځمکو په کښ پوخت دی چې ورته د پلرونو نیکونو پاتې دي. عزیز الله امریکا ته وویل چې 12 جریبه ځمکه لري چې دوه فصله کې غنم، جوار او وربش پرې کښ کوي او کورنۍ پرې ساتي.
وروره، زه خو د پلار د نیکه نه دهقان یمه. پلار مې دهقان تیر شو، زه اوس د 55 کلو یمه. زه هم دهقاني کوم، 12 جریبه مځکه مې ده او موږ اوس پیلن پکې دوه فصله حاصل کړو چې یو د منی فصل ده، یو د پسرلي فصل ده. ای منی فصل چې ده غنم کرو او د پسرلي په فصل کې یا جوار دی یا وربشه ده، او دغه شی د پسرلي فصل کې کرو، د منی فصل کې غنم کرو.
دغه دهقان په خبره پوهیږي چې د کوکنارو کښت حرام دی چې اوس یې کښت هم بند شوی دی، خو په یوه کیلو به یې د ټول کور اړتیاوې پوره کولې. خو په اوسنۍ دهقانۍ د اوبو د کمښت له کبله لګښتونه ډېر راځي، خو ضرورتونه پرې نه پوره کیږي. د نوموړي په وینا، بچیانې له نورو سره په ښوونځیو کې سیالي غواړي او که د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي نو بې سواده به پاتې شي.
په دغه دهقانۍ باندې خو اوس پیلن د موږ کور ډېر سخت مشکل سره روان وي. په دې مشکل سره چې دا موږ ته شی نه پوره کوي، که موږ دا غله واچو کور کې نو موږ د نور شي پیسې نه لرو. د اته د کور د بچیانو د لباس و د چپلخو د بوټو پیسې نه برابرېږي، د قلم و د کتابچې نه برابرېږي. هغوی موږ نه کتاب قلم غواړي. که موږ ورته برابر نه کړو نو هغه خامخا د بې تعلیمه پاتې کیږي. او که سابق کې چې موږ په دې نه پیسې به زیاتې وي، انا مو مکتب ته هم تللی دي، د به لباس هم پوره کېده. خو نن ورځ هغه ماشومان هم د دې کوشش کوي چې ښه لباس مې مکتب ته لاړ شم، او موږ د هغې وسه توان نه لرو. او په دې خانې باندې موږ نه شو پوره کولی چې موږ خپل بچیان تعلیم ته واچوو. او که موږ سره کومه خوا نه مرسته وشي نو بیا موږ هر څه کولی شو.
دغه دهقان زیاته کړه چې مسؤولین باید بزګرانو ته د بدیل معیشت سم پروګرامونه برابر کړي او ورسره د اصلاح شوو تخمونو او سرو مرستې وکړي، ځکه چې ډېر قیمته دي او باید د اوبو څاګانې ورته جوړې شي ترڅو د کوکنارو او چرسو کښت ته مجبور نه شي، چې په پایله کې به یې د وطن ځوانان له نشو وژغورل شي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
شماری از دکتران بخش داخله در شهر کابل میگویند آلودگی هوا میزان بیماران طرق تنفسی را در این شهر افزایش داده است. با این حال باشندگان پایتخت می افزایند استفاده از مواد سوخت غیر معیاری به دلیل کمبود برق و بلند بودن قیمت زغال سنگ تصفیه شده هوای شهر را آلوده کرده است.
آسمان شهر کابل در فصل زمستان معمولاً با فضای آلوده و پر از دود پوشانده می شود. شماری از شهروندان این شهر می گویند بیشتر مردم توان خرید مواد سوخت معیاری را ندارند و برای گرم ساختن خانه های خود از پلاستیک و زغال سنگ غیر تصفیه شده استفاده می کنند.
مردم ما مردم غریب است و دای و دو با بسیار قیمت شده. بخاطر از اون هر چیز مثلا شبلر یا کورتی یا بعد مثلا تایر هر چیز که هست می سوزانم، این ضررش به تمام جامعه منتوم است و این بامو آلودگی هوا نسبت بامو تو از زغال سنگای که ما استفاده میکنیم، زغال سنگای متصفیه نیست و از جاتر را از چوب کرده زغال سنگ استفاده میکنند.
برخی شهروندان از مسئولان می خواهند که با افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به ضررهای مواد سوخت غیر معیاری مانع افزایش آلودگی هوا شوند.
و دولت میخواین که میسات آگاهی مردم بالا بره که پلاستیک نسوزانه و غیره، یا و دیگه برق باید در شهر کابل زیاد باشه، چون اگه برق باشه ما نیاز نداریم که مثلا پلاستیک کسی بسوزانه، چرم بسوزانه. اگه برق باشه طریق برق مردم ما میتونه خود گرم کنه. و دیگه در حساب چوب که چوب دی وقت بسیار قیمت است، هموطنای ما نمیتونه که چوب بخره، مجبور میشه از زغال سنگ و پلاستیک چیزا استفاده کنه. از دولت خواهش من همی است که موترهای کونه را جلو شه بگیره، جلو امامه را، جلو بعض بلاک‌ها را که تصفیه کن نداره.
دکتران بخش داخله می گویند افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر میزان مریضان طرق و تنفسی را بیشتر ساخته است.
بعضی مشکلات دیگر بار میره که اونا را ما و شما قدر حس نمی کنیم، از تکلیف های قلبی گرفته تا سکته های مغزی و حتی تا سرطان های مثانه، و یعنی سیستم های مختلف هم میتونه که ایر پولوشن یا حتی خرابی هوا متضرر بسازه، حتی سیستم هاضمه را هم میتونه متضرر بسازه، که اونو امراضی که سببش میشه نه اوقدر مردم متوجه است و نه اوقدر حس میشه، اما مشکل خود ایجاد میکنه.
با گفته دکتران افزایش آلودگی هوا از افراد معتاد به مواد مخدر که در فضای باز زندگی میکنند بیشتر قربانی میگیرد. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
مرتضی در خونه بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 با وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
په هرات کې د نشئی موادو د روغ دود درملنې د څلور زره بستریز دولتي روغتون کې یو شمیر بستر روغ دي د ځای د تنګوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي د ځای تنګوالی د نورو ستونزو تر څنګ د معتادینو په منځ کې د ناروغیو د خپرېدو لامل هم ګرځېدلی دی. بلخوا د هرات ولایت د طالبانو ځایي مسؤلین وایي د ستونزو د حلولو په لټه کې دي. صفی الله احمد زایپری د هرات څخه دا ریپورت را لګل.
د ژمی سړه هوا له یوې خوا او د ځای تنګوالی له بلې خوا هغه څه دي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې تر درملنې لاندې د معتادینو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه معتادین د ځای تنګوالی څخه شکایت لري.
از لحاظ جا کمبود جا داریم که اینجا تعداد مریض خیلی زیاد است، به حدود 4000 میگن هر سالونی که اینجا ما میخوابیم کتابی میخوابیم، اصلا جای خوابیدن نیست، به یک پا تو سه نفر میخوابیم.
چه دلت شپور جدی یو دانه مریض دی، ټول مریضان دی، بس نو نه امام ست ورو را نه شیست نه پدرونه پر یو پټو ورکی.
لا بلی خوا د دې مرکز د روغتیایی برخی مسئولینو په خبره د ځای تنګوالی له امله ځینې ناروغۍ د معتادینو په منځ کې خپرې شوې دي.
نو د دې لپاره اتاقونه هم تنگ دي او ګڼه ګوڼه زیاته ده، په اتاق کې زیات نفر اوسیږي، نو ساری مریضۍ مو د یو شخص خپل شخص خپرې رسانی سره خپرېږي، او اوس یې هم واقعیت لرو چې دا یو غټ مشکل دی فعلا. موجود مرسر چی لاس و گریوانی مرسر.
با همدی حال که در هرات ولایت در طالبان و زایی مسئولین هم در معتادین و در بلد سموزر بستریز مرکز که یاد استونزی منی او در حال بلوش منکبی
او دا سیدی چی بازی بازی مشکلات خمخای و اندازه است هغه دا چی بیرون بازی د تشنبو د امامو دا سی ولج لج مشکلات لرو خو یاره ده مده ان شاء الله غوتم چې هغه هم ما مشکلات مخنیوي وکړي.
دا په داسې حال کې د چې په وخت کې څه باندې 15000 په نشي مواد او معتادین په دې مرکز کې ساتل کیږي.
در ولایت غزنی یک شرکت تولید روب بانجان رومی برای زنان بی سرپرستی که شوهران بیشتر آنها معتاد به مواد مخدرند زمینه کار را فراهم ساخته است. این زنان با دستمزدی که از شرکت روب به دست می آورند مخارج زندگی کودکان خود را تأمین می کنند. لطیف یعقوبی گزارش می دهد.
مسئولین شرکت تولید روبی بادنجان رومی در غزنی می گوید به منظور پشتیبانی از زنان بی سرپرست آنان را در این شرکت استخدام کرده است. به گفته او بیشتر زنانی که در اینجا به کار گماشته شده از اعتیاد شوهران خود رنج می برند.
11 نفر قدیمه خانم ما کارن میتونن کدام روز که بیان اینجا تصویرشون رو بگیرن نقشاشون کلش اینا شوهرشون معتاد است غریب است بیوه شهید شدن اینا دو سه نفر خانم ما است قدیمه شوهرشون شهید شده اینا میجاست قدیمه کار مونه.
آریانا که با کار در این شرکت نفقه خانواده 7 نفره خود را تأمین می کند می گوید از این که در شرایط کنونی فرصت کاری برایش فراهم شده خوشحال است.
مدت 3-4 سال میشه که اینجا کار مونیم. بخشی دختر خانوما می خوب است که کار فراهم شه تا که یگانه کشه از پدر نداره مثل غریب استن مسکین استن.
این شرکت بادنجان رومی را از دهقانان غزنی خریداری میکند و در 3 ماه گذشته بیش از 50 تن روبی بادنجان رومی تولید و به بازار عرضه کرده است.
از 4 اطراف ولایت غزنی است، از ولسوالی است که با بانجان قد دیاقین خود قد مردم خود که خودش یک کمک همکاری است که ما دیاقین ما سطحش بالا میره وانجانش خراب نمیشه دیگهش خراب نمیشه چون ما قدزیا یا خودش یک کمک همکاری است کار منن.
گفتنی است که تولیدات این شرکت در کنار غزنی به ولایت های کابل، پکتیا، پکتیکا و زابل نیز جهت فروش فرستاده می شود.
د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که آیفون وي، اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می‌توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر خداوند نگهدار.
خبرونه کی د ترامپ سره د طالبانو تعامل طالب مشران د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې د اړیکو نوې فصل ته پته لګی اما آیا ترامپ طالبانو سره تعامل ته چمتو ده د حماس او اسرائیل اورباند د اسرائیل کابینه د حماس سره د اوربند هوکړه لیک تصدیق کړه ده لدې سره اوربند باید سر د یک شنبه نه پیل شي او په لندن کې د کرکټ په ملاتړ لاریون لندن میشتي افغانان د برېټانیا د حکومت نه غواړي چې د کرکټ سره د سیاسي چلند او د افغان لوبډلې سره د پریکون یا بایکاټ نه کوي السلام علیکم خراغلاس نن شنبه د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده تاسو دا زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاټ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي تاسو کوربه زه احمد شکیبم د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت کې لوړ کوي چې د اسرائیل د عدلي وزارت نن شنبه وویل چې په غزه کې دوربند او د يرغملو د خوشی کول لپاره د شنبه د ورځې تایید شوی موافقه د لمړي پړاو په ترڅ کې به وسو و دیش بندیان او توقيف شوی فلسطینیان خوشی شي نور حال د امریکا غږ د خبري علي پټسي ویډاکس وره د ريپورت په پښتو ژباړه کې
په غزه کې د مهاجرو په کمپونو کې میشت فلسطینیان هیله مندي چې د یکشن به فورز به اوربند ملي شي او برمته شوي کسان به خوشي شي او دوی به بیرته خپل کورونو ته ستانه شي
یعنی بنده خود خیر زه به د خپل خیمه واخلم او بیرته به خپل کور ته ولاړ شم او دوران کندوالی په سر به د خیمه ولګوم
دا اوس د امریکا د راتلونکي ولسمشر ترامپ د ادارې او نړیوال ټولنې پورې اړه لري چې په دریو برخو کې دوربند دا تړون څنګه عملي کوي په عین حال کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو د پاره هم ترتیبات روان دي د نوي اوربند په لومړي ګام کې به اسرائیلي پوځ د حماس توګنو لسیمو څخه وځي غزې ته به نور بشري مرستې ولېږل شي او د اسرائیل زندانونو یو شمېر فلسطینی بندیان او د حماس له ولکې نه یو تعداد برمته شوي کسان خوشی کیږي
زه د اندېښنه لرم چې کله اوربند وشي او برمته شوي کسان را خوش شي نو د ترامپ اداره به دي تړون سره علاقمندي کم کړي او بیا به د شخړې همداسې په خپل حال پاتې شي او د غزې خلک همدې وضعیت ته اندېښمن دي
د امریکا د سنی ولسمشر بایدن ادارې د منځنی ختیځ د سولې په خبرو کې د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ کسان هم شامل کړي وو او د سپینې ماڼۍ په وینا د ښاغلي ترامپ د ټاکنو لګټلو نه یوونه وروسته ورسره په دې اړه لیدلې دي ولسمشر بایدن په خپل د جنوري په 15مه د غزې دوربند اعلان وکړ
د دې تړون اساس او مذاکرات زما په دوره کې تر سره شوی خو د عملی کېدو زیاتره چاره به د نوي ادارې په موده کې تر سره کیږي موږ لتیر څو ورځې نه د یو ټیم په توګه کار کړی دی
منتخب ولسمشر د غزې دوربند تړون کریډیټ ځان ته ګرځولای او ویلې دي چې دا ځکه وشو چې دای وخت رسیدلې دی خو حقیقت سل په سلو کې داسې نه دی مبصرین وایي چې خاغلی ترامپ په دې لړکی یوواز یو رولو بولې دی
ترامپ یوواز دومره وکړای شو چې په پروسای د ویرې فشار ورزیات کړ
امریکا حماس ته خبرو د ناکامې دوه مسؤل بولی خو یو شمېر اسرائیلي امنیتي مقامات او نورو څارونکو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سولې په خبرو کې خند بللې دی د مبصرینو په وینا د ښاغلی ترامپ د صدر اعظم نتنیاهو اټکلونه غلط کړی دي او مجبور شوی دی چې دا تړون ومني د ښاغلی ترامپ فشار کې دای شي ښاغلی نتنیاهو ته دا فرصت برابر کړی وي چې خپل دولت کې دننه د ائتلافي غړو د فشار سره مقاومت وکړي د اسرائیلو د ائتلافي دولت غړو ویلي وو چې چیرې د اوربند تړون وشي نو دوی به له حکومت څخه ووځي دوی د تړون مخالفه رائے ورکړې ده خو تر اوسه له حکومت نه نه دی وتلي ورځنګ د امریکا غا واشنگتن
ګرزو افغانستان ته. په داسې حال کې چې طالبان هیله لري د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ مشرۍ د متحده ایالاتو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي، او شمیر شنونکي وایي دا په دې پورې اړه لري چې د طالبانو مشران خپل ژمنې پوره کوي یا نه. پام وکړئ په دې اړه د روحان نورزی د ریپورت پښتو ژباړې ته.
یو ورځ وروسته له هغه چې ډونالد ټرمپ د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، طالبانو هیله وښودله چې د متحده ایالاتو سره به ښې اړیکې ولري. په ټولنیزو رسنیو کې ویلامه خپره شوې چې پکې یادونه شوې چې د ټرمپ په لومړۍ دوره کې د دوهې تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. تیره اونۍ د طالبان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې منتخب ولسمشر ټرمپ قاطع او زړور مشر په توګه یاد کړ، او ویل چې طالبان د ټرمپ په مشرۍ د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو کې د بدلون په تمه دي.
موږ امید دې کوو چې دا مثبت قدمونه کیږي رامخته سي، موږ هم ور وړاندې کیږو ان شاء الله، خپل روابط سره جوړ کو، خپل روابط سره برابر کو، او د دنیا والو سره ټول غرب نور سره هم پام دې نو.
د طالبان دغه چارواکي وایي غواړي چې د متحده ایالاتو نوې اداره د دوی پر حکومت لګیدلې بندیزونه لری کړي او حکومت یې په رسمیت وپیژني. طالبان چې د 2020 کال په اگست کې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام تر سقوط او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته واک ته ورسېدل، تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. شنونکي وایي طالبان هیله لري چې په هغه شان خبر کې برخه واخلي چې د ټرمپ د لومړۍ دورې په څیر له دې ډلې سره تړون د لاسلیک کېدو لامل شو.
Clearly the Taliban, some of the Taliban who worked
په وازه توګه یو شمیر هغه طالبان چې د ټرمپ د تیر ځل حکومت چارواکو سره کار کوي، فکر کوي چې د دوی ګټو ته نږدې یو منځنۍ د حل لار شته، او پته مدي چې وګوري دا خبرې اترې څه دي او چیرته رسولی شي.
What that dialogue is going to be and what can be reached.
خو یو شمیر نور شنونکي وایي پر طالبانو باور نشي کېدی، ځکه هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو د ټول شموله حکومت د جوړولو او ترهګر ډلو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي.
زه هیله لرم چې سیاست د هغه څه پر بنسټ جوړ شي چې په حقیقت کې طالبان څه کوي، نه د هغه څه په اساس چې هغوی څه وایي.
یو شمیر نور شنونکي وایي کېدای شي افغانستان د ټرمپ د ادارې لپاره زیات لومړیتوب ونه لري، خو دغه هیواد ته پام غورځول به لوړه بیه ولري.
د افراطیت د صادرولو او د داعش په څیر د مقاومت لرونکو ډلو امکان شته. د دوه ډلو خپلې سترګې پټولی نه شي که نه، تاسو او ستاسو ملګري به په راتلونکي کې د دې کار بیه پرې کړئ.
شنونکي شوژن خبرداری ورکړ چې د افغانستان له پام غورځول به غیر عقلانه وي، خو پوښتنه داره چې په دې لړ کې څومره باید په وړاندې تللو تمرکز وشي. د روشان نورزی راپور، وحید فیضی، د امریکا غږ.
د افغانستان سربیره پاکستان هم د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارو ته پته مده چې د سیمې په اړه څه دریز ولري. په دې موضوع د پاکستان پر روانو حالاتو د آزاد خبریال نبی جان اورگزی سره خبرې کوم چې د په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. اورگزی صاحب، سلامونه او نیکی هیلې. پاکستان د ټرمپ راتګ ته څه چمتواله لري او ترې څه غواړي؟
ډیره زیاته مننه د تاسو. ګوره، په کله هم چې په امریکا کې کوم نوی صدر راځي، نو د دنیا ډیر ملکونه دا خواهش لري چې دوی سره زمونږ تعلقات ښه وي، او هر ملک عمدہ کوشش کوي چې دوی سره مونږ خپل تعلقات ډیر ښه وساتو. عمدہ شان پاکستان هم دی، ولې چې پاکستان یو شمیر اندرونی د سیکیورټی چې کوم مسایل دي هغوی سره ښکار دی، نو دوی هم دا تمه لري چې کړي دا اوس نوې کوم منتخب ټرمپ راغلی، نو دوی به د سیکورټی په حوالې سره د پاکستان پوره پوره امنیت وځه کولو لپاره نوې کوم ټرمپ راځي، نوې پرزیدنت چې کوم راغلی دی، دوی به پوره پوره پاکستان کې سره د دې په حق لا مرسته کوي.
د ټلویزیون په پرده د پاکستان د پخوانی لمړي وزیر عمران خان انزورونه ښکاری. عمران خان ته د 14 کالو قید سزا ورکړ شوې. دغه ګوند په دې اړه څه وایي؟ پی ټی آی د ټرمپ د ډلې سره څومره نږدې روابط پالي؟
جی بالکل، که تاسو وګورئ چې د کم دینه مخکې چې کم انتظامیا و د امریکای د ټو بایدن د پی ټی آی چې کم ګوند و هغه دومره زیات دوی نه خوشحال نه و. په چې کله د ټرمپ وګټله، نو دلته په پاکستان کې د پی ټی آی چې کوم ګوند دی د دوی هر څه بدل شو، تاثرات بدل شو. دوی وه پوره ټینګه هیله وساتله چې اوس کوم ټرمپ راغلو، نو دوی په پاکستان کې چې کوم عمران خان په جیل کې دی، مختلف سزاګانی ورته شوی دی. نو په دې په حق له پاکستان سره دوی ضرور خبري اترې کوي کوم یو داسې لار به ورته ټاکی چې پاکستان د جیل نه بهر وباسي. او زما په خیال سره لګې ډېری داسې کیسې رواني هم
سی کرا شو د پاکستان کورونا یو حالات ته په کورمی کې بریټ شوې ده. د دغه بریټ تازه معلومات د تاسو سره سدي خلکو دلته د حکومت نه د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت په دې اړه څه کړې دي او څه کوي؟
کته سو غوړې د کورمی د امن او امان په حوالی سره دا کوم تاریخ چې ده دا ډیر اوږد تاریخ ته په دا و چې موجوده کم حالات خراب چوي دي. د دې سره وجوهات دي په یوشتم نومبر باندې په لاندینی کورم کې کتی مدا په هغه ځای کې یو کانوایي ټارګټ شو. لا چې هغه پاغ کې تقریبا 500 پورې بے ګنا چې کم شهري او بے ګنا چې کم د دای خلکو هغه مړ شول. او دغه شان یو شمیر داسې ځوانان وو زنانوي هغه زخمیان شول. څنګه چې کم څه کې دا واقع شي دا هغه ځای خلکو دا په ډیر کلک الفاظونو کې وغه صدا او مزمت یې وکړلو چې کوم زخمیان وو هغه سپتالونو ته وړلو. چې کوم مړي شوي وو هغه پښتو د اسلام او د پښتو په روایاتو کې دننه د هغې اوچت یې کړل حفاظت یې وکړل او د کوم علاقې وو هغې ته هینډ اوور کړل. خو له بده مرغه نن چې د حالات دومره زیات خراب شوي دي د دې مین وجه په 22 نومبر په ورپسې تاریخ باندې یو ډبره پر مناسب داسې وسله والله ډله راځي. هغه د لو لاندې کورمې د بګن په نوم باندې یو بازار دی غټه علاقه ده. په هغه کې د 500 نه زیات دوکانونه د 300 نه زیات کورونه یې وسوځول اورونه یې ورکړل. وجه صرف دا وه چې په لاندې کورمه کې ترخګرو نامعلومو وسله والو یوه کنوایي د هغه په بدل کې هغه خلکو تسلیم کړي هم ده چې او دا مونږ کړي ده. نو خلک په سبا راځي دا دومره ډیر غټ دوکانونه سوځوي دومره ډیر غټ کورونه سوځوي. تر 2000 نه زیات خاندانونه هغه سره چې کوم دی لګیا ډسپلی شول متاثر شول. همدغه شان د 500 نه زیات خلک په دې کې یا ژوندې وسوځېدل یا وشتل شول مړ شول. نو دې نه پس کورمی حالات ډیر زیات خراب شول. کورمی لاره ته پوری بندي دي.
اورګزای صاحب موږ ستاسو غږ نه ورو فکر کوم تخنیکی ستونزه ده. اما تر دې د مو چې څه معلومات مو ورکړل او موږ ورېدل ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره مو برخه واخسته. تاسو ته خوشبه او خورز غوړم کور مودم. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ اداره یونیسف افغانستان کې د اوبو د کمښت په بحران ژور اندېښنه خوده لري. ویلي دي چې د اوبو کمښت د ډیرو ماشومان ژوند ته ګواښونه رامنځته کړي دي. ملګري ملتونو خبرداري ورکوي چې خارونو کې د خلکو میشتېدل او د اقلیم بدلون خای په راتلونکو 15 کلونو کې د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د کابل د بنی اسار د سیمې اوسیدونکو په ساعتونو ساعتونو د اوبو د راوړلو لپاره په قطار کې دریږي. ځکه چې په دې وروستیو کلونو کې سیمې کې ډېرې څاګانې وچې شوې دي. خلک 2 کیلومتره مزل کوي څو یوازنې فعال څاټه چې د حاجی مامور په کور کې موقعیت لري ځان ورسوي.
چای کې مو د داخلي اولی خود کنده يم برادر به مردم او میدیم. یو انمي بوشکار کې میبینین انمي بوشکا میایا پر میشه پاس دیگه نفر میا.
ملګرو ملتونو ته رمیاشت خبرداري ورکړای چې د اقلیم د بدلون او په چټکۍ د خاري نفوسو د زیاتېدو لامل خای تر 2030 کال پورې د کابل د ځمکې لاندې اوبه کمې شي. ملګرو ملتونو په دې اړوند د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. کارپوهان وایي په کابل کې د اوبو د کمښت چاره د صنعتي او کرنیزو موخو لپاره د ځمکې لاندې اوبو د کارولو په محدودولو سره کیدای شي. په چارواکي د نورو حل لارو په لټه کې دي.
چیزی که بسیار مهم است و ضروری است ایست که انتقال آب از بیرون کابل به کابل از خصوصا از حوزه فرعی پنجشهر است که ای باید در اولویت کارهای مقامات مربوط قرار داشته باشه. بخاطر از اینکه مردم کابل وقت زیاد ندارن که منتظر پروژه های بزرگ باشن. البته در کوتاه مدت امیر راه حل است. در دراز مدت و میان مدت واضح است که کابل نیاز به پروژه های بزرگتر داره مثل ایجاد بند شاتوت که بتانه بر 2.2 میلیون نفر آب تامین کنه و از طرف دیگه بتانه آب های زیرزمینی رو تغذیه کنه.
د طالبانو چارواکي وایي کابل ته د پنشیر سیند اوبو رسولو لپاره د 2 میلیون ډالر په ارزښت یو پروژه عملی کېدو ته چمتو ده.
په دې برخه کې به ان شاء الله مشکلات تر ډیره حد پورې ورسره حل شي، ځکه دا یو پروژه ده تر 2 میلیون پورې نفوس ته به دغه ابرسانی.
خو د اوس لپاره د بني اسار یو شمېر اوسیدونکي د ښار یوې بلې برخې ته د کډه کولو په فکر کې دي چې اوبو ته لاسرسی ولري.
دیگه مجبور هستیم این قریه را ما ترک کنیم، دیگه جای مهاجر شدیم، بیزو خو مهاجر هستیم اینجا، از لوگر آمدیم به اینجا مهاجر شدیم، از اینجا به خاطر او باز چی یک جای دیگه بریم.
خو ملګری ملتونه اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 80% خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، نو له همدې امله د واسې په څیر خلک د خپلې ستونزې د هوارولو لپاره محدودې لارې چارې لري.
لندن کې میشتو یو شمیر افغانانو د کرکټ په ملاتړ لاریون کړی دی. د دې لاریون په اړه یو مهم راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو.
د ولسمشرۍ لوړه منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د امریکا د 23م ولسمشر په توګه لوړه کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه کره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویی او د ټولو ډیجیټلی شبکو لارې هیله ده وی ګوري.
د سیاسي اقتدار د لیکت او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوري د مراسم په اړه تازه جزئیات لمونږ سره تعقیب کړئ. اوس هم څولند نړیوال خبرونه. د اوکراین د ژاپوریژیا حوزه والی وایي چې د شنبې په ورځ د روسیې پر اکټیو بریدونه کې لس تنه ټپي شوي او یوه کلیسا زیانمنه شوې ده. د پیښې په اړه روسیې تر اوسه څه نه دي ویلي او مسکو معمولا د ملکي خلکو په نښه کول نه مني. د اوکراین پوځ وایي چې دوی د روسیې د 9 جنونو څخه 4 جنونه له منځه وړي دي. روسیه د جګړې د کرخونه د باندې معمولا په ښارونو او ښارګوټو بریدونه کوي. د روسیې پوځ تر ډیره د اوکراین مهم تاسیسات په نښه کوي. د شنبې په ورځ په غزه کې د اسرائیل د برید لکبله د وی کورنۍ غړي وژل شوې دي. خان یونس کې د دغه کورنۍ لپاره د ویر مراسم نیول شوی وو. دغه پیښه د اوربان تر نافذ کې دوه ورځې مخکې رامنځته شوې ده. د اوربان تر هوکړلیګ وروسته د اسرائیل جټ الوتکو خپل بمباریو ته زور ورکړی ده. غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د شنبې په سهار د اسرائیل په بمباریو کې د وی کورنۍ 15 غړي وژل شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان د 4 شنبې په ورځ لاسلیک شو او لاغه وروسته په بمباریو کې د وژل شوو کسانو شمیر 190 ته رسیدلی ده. د قربانی شوی کورنۍ غړي ویلي چې یو 15 کسیز فامیل چې والدین او درې ماشومان پکې شامل دي د اسرائیل په بمباریو کې وژل شوي. د اسرائیل کابینې د اوربان هوکړلیک تصدیق کړی ده او ټاکل شوی چې دغه هوکړلیک د شنبې د 1 شنبې په ورځ عملي شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د چین د ولسمشر شي جنګ پنګ سره د سوداګرۍ د فنتانول په نوم د نشي توکو او ټیک ټاک په اړه د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې خبرې کړې دي. ترامپ چې د دوشنبه په ورځ تر لوړې وروسته رسمن خپل دند پیلوي پر چین د سوداګریزو تعرفو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمې کې د چین ولسمشر منتخب ولسمشر ته په ټاکونو کې د بریا مبارکي ورکړې او د بیجینګ او واشنگتن د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې ده. ترامپ او شی په داسې حال کې خبرې کوي چې د امریکا ستره محکمې د ټیک ټاک د بندولو حکم کړی، مګر دا چې دا اپلیکیشن پر امریکا وپلورل شي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې و چې د کانګرس نه به وغوړی شي و داسې طرح د تصویب کړي چې لمخې د کډوالو لپاره د امنو یا خوندي سیمو شتون ختم کړي. ځینو سیمه ایزو چارواکو ویلي چې دوی به د ترامپ دغه پلان په وړاندې مقاومت وکړي. پام وکړئ په دې اړه د الن باروس د ریپورت پښتو ژباړې ته.
منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ ژمنه کړې و چې کابیا جمهور رئیس انتخاب شي نو د مهاجرت قانون به سخت کی او دا هوډ کړې و چې کوم خارونه چې د مهاجرت د ادارې د مامورینو سره د دې د پالیسیو په عملی کولو کې کومک نه کوي بودیجه به کم کی.
As soon as I take office ز چې کله واکټر لاسه کړم نو زه به د امریکا فدرالي ادارو ته امر وکړم چې د هر هغه خار په ضد ګام واخلي چې جنایتکار او مهاجرینو ته پناه ورکړي. مونږ به د بدمعاشانو د ډلو غړي، د مخدره موادو قاچاقبران، زبرزناکونکي، قاتلان او نور مجرم صفته مهاجرین رانیسو او له ملک به یې وباسو.
په دې خوندې خارونو کې نیویارک، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او د مریلند ټاکوما پارک هم یادیږي چې د امریکا پایتخت واشنگتن ته نږدې موقعیت لري.
Our police department still enforce crime.
زمون پولیس د جرمونو مخنیوي ته ملاتړلې ده. نو که زمون ټولنه کې کوم غیر قانوني کار کوي نو پرته له دې چې د چا قانوني او یا د مهاجرت حیثیت ته وګورو ټول سره یو ډول قانوني چلند کوو.
د تاکوما پارک خارواله وایي چې موږ د کال 1915 نه را پدې خو راغلو مهاجرو ته پناه ورکړې ده.
مونږ په خپل ښار کې امنیتي مامورینو ته اجازه نه ورکوو چې د چا نه د مهاجرت اسناد او د اوسیدو جواز وغواړي، نه به د چا د تابعیت پوښتنه کوي او نه به چا سره د مرستو په وخت کې د قانوني اسنادو شرط کدي.
میرمن سکرسی وایي چې دا پالیسي د ټولنو د خوندیتوب لپاره ډیره ضروری ده او د دې سره مهاجرین پرته له کومې وېرې پولیسو ته د جرایمو په هکله راپورټ ورکوي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپله اوله دوره کې د یو انتظامی فرمان د لارې د مسؤولو ښارونو د مفکورو د ختمولو امر کړی و، خو دا امر د امریکا د اساسي قانون سره په ټکر کې واقع شو ځکه چې د امریکا مرکزی حکومت د ایالتونو د پالیسیو او پولیسو اختیار نه لري. د امریکا د فلوریدا ایالت د یو قانون د لارې سیمه ییز چارواکو ته امر وکړ چې مرکزی دولت د مهاجرت د چارو مسؤلینو سره همکاری وکړي.
زمون ایالت شاته پناه نه ورکوي، مونږ د پناه ورکولو د مفکورې خلاف یو. باید د خلکو د محاسبې لپاره یو قانون ووسی چې د اصولو نه سرغړونه کوي.
د فلوریدا والی ویلي دی چې دای به د منتخب جمهور رئیس ټرمپ سره د هغه د پالیسیو په عملي کولو کې مرسته وکړي. خو د مریلند ایالت د ټاکوما پارک ښارواله وایي چې احتمال شته چې د دغه مسلې په سر د دوی او د ټرمپ د نوې ادارې ترمنځ ټکر راشي.
موږ خپل ارزښتونه او پالیسۍ د لاسه ورکول نه غواړو او د ټاکوما پارک قانون به همداسې لوړ ساتو.
کله یوې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د مهاجرت د سختو قوانینو د عملي کولو ژمنه کوي، بل پلو د مهاجرت د طرفدارو خارونو مدافعان ژمنه کوي چې د دې پریکړو په وړاندې به مقاومت وکړي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
ورزو لاس انجلس ته د امریکا په لاس انجلس کې خطرناک اور ځای اوسیدونکو ته خورا زیات مالی او ځانی تاوان رسول دي. مسولینو او یو شمیر سازمانونو د دغه تباکون کې اور په وژلو کې فعاله او هر اړخیزه هڅه وکړه او خیر رسوونکو رضاکارانو د ډول ډول مرستو پر راټولولو او اورځپلو کسانو ته د هغو پر رسولو کې بدریغه ونډه اخیستې ده. نورحال د برېښنا تحریک پر رپورټ کې.
د لاس انجلس دا پارک د سانتانیتا پارک په نوم باندې مشهور دی، خو اوس مهال دا د یو مرستې په مرکز باندې تبدیل شوی دی. دلته هر ورځ په زرګونه رضاکاران راځي چې هغه راټول شوی توکي لکه جامې، خوراک او څښاک هغه کسان ته چې د لاس انجلس په ورونو کې زیانمن شوی دي هغه ته ورسوي.
خواندی از هغه کس دی چې د لاس انجلس د اور لګیدنې څخه وروسته د ډلایي زمرستو لرسولو څخه په کار اخیستلو یې د رضاکارانو دا لړۍ پیل کړه.
ما خپل ملګرو ته وویل چې راځي هغه د اطفای کسان چې د اور په مړکولو کې ډیر ستړي دي هغه ته خوړه برابر کړو. وروسته له هغه موږ د ټیک ټاک د ټولنیز رسنې لارې وکول شول چې نور رضاکاران هم پیدا کړو او بل اخر زمونږ ته دا شو موږ ته دلته ځای راکړ.
موږ ټول دلته رضاکاران یو او غواړو چې ټول هغه کسانو سره چې په دې اور لګیدنې کې زیانمن شوي دي د اړینو توکو مرستې وکړو.
د لاس انجلس دغه تباه کوونکي ورونه د دې ښار د ټولو دینونو پیروانو سره د مرستو په ډګر کې یو موټی کړی دی. دوی ټول په ګډه د انسانیت له مخې له اور ځپلو انسانانو سره خپل کومکونه کوي.
مان په صفات خپل ځان مسول بولم چې دلته راشم او لړمنو خلکو سره خپل مرسته وکوم ځکه چې زمونږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا مونږ ته ویلي دي تاسو هغه وخت یو خو مسلمان نشئ کېدلای چې تاسو یو گاونډي وګوي او تاسو ورسره خپل مرسته ونه کوي. اوس همغه څه بد او سخت حالت راغلی دی ځکه مونږ مسلمانان بے تفاوت نه شو پاتې کېدلای.
موږ
ګورو چې دلته نن خلک نیازمند دي، خلک ستونزو سره مخامخ دی خلق دی ور په زری زپل شوی دی زکه مونږ دلته یو چې له همدې اړمنو خلکو سره مرسته او له دوی څخه ملاتړ وکړو.
د حالی محمد چې دوه کورونه پالتې دي نه کې هغه دواړه سوځېدلې دي او دې ته هیڅ هم نه دی پاتې. هغه دلته راغلی د مرستو ټولولو لپاره.
مونږ دلته دوه کورونه درلودل چې یو یې په اور کې ټول ویجاړ شوي دي او بلته هم زیان رسېدلې دي. خو زه له دغو رضاکارانو څخه ډېره منندویه یم چې دوی مونږ ته په همدې سخت حالت کې هر ډول مرستو ته اړتیا لرو دوی له مونږ سره مرستې کوي.
کته هم د لس انجلس وور وس محل تر کنټرول لاندې راغلی دی، خو د سختو بادونو له امله په نورو سیمو کې د وور د لګیدلو احتمال شته. خو دغه رضاکاران وایي موږ به تر هغې پورې له ورځپلو خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو تر څو خلک له دې اضراري حالت څخه ووځي او عادي حالت ته راستانه شي. برېښنا تحریک د امریکا غږ کالیفورنیا.
بیا هم خراغ لاست. لندن میشتو افغانانو د یولاریون پتراتس کې له چارواکو غوښتي چې کرکټ د نه تحریموي او د دې غونډې ګډونوال وایي چې پر کرکټ د بندیز غوښتنه افغانستان کې پر ښځو لګیدلي بندیزونه نه ختموي او نه هم د طالبانو پر پریکړو کوم اغیز لرلی شي. د برېټانیا د پارلمان یو سلو شپېتو غړو تېره اونۍ د هغه هېواد له کرکټ بورډ څخه غوښتي وو چې د اتلانو جام په راتلونکو سیالیو کې د افغانستان سره لوبه نه کوي، خو غوښتنه یې د بورډ لخوا رد شوه.
نیم کار مخکې پارشالیا کې هم دی بندیز لګولا په کرکټ باندې. آیا د طالبانو په ذهنیت کې بندیز راغی؟ خو داسې ذهنیت کې دی بندیز نه لیدل. نو زه فکر نه کوم چې دا رقم بندیزونه د طالبانو په ذهنیت کې کوم بندیز راشه. موږ د خپل ملي
اتلانو د کرکټرانو سره ولاړ یو غلانو.
د جنوري پر شپږ لسمه نیټه په پلازمین لندن کې د بریتانیا پارلمان مخې ته د هغه غږونو پر ضد افغانانو لاریون وکړ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره د لوبو نه کولو غوښتنه کوي.
نن ورځ په پارلمان کې د ډیپلوماسي په چینلو کې د هغوی د ژبې نه استفاده کولو باندې دوی کوشش کوي چې نن ورځ په سپورت باندې بندیز ولګول شي. زما دپاره شخصا دوی او طالبان هیڅ فرق نه لري.
غټ غټ دولتونه چې امریکا دا، انګلستان دا، یو این دا، دوی کې فشار نشي راوړلی په طالبانو باندې چې دا غل تحریم لري کې د ښځو د تعلیم او د ښځو د حقونو. دا مظلوم کرکټران به څه وکړي؟
اونې وړاندې د برېټانیا پارلمان لسګون استازیو د انګلستان کرکټ شورا ته غوښتنلیک استولې وو چې په افغانستان کې د وکمنو طالبانو لوري د انجونو پر زده کړو بندیزونو ته په کتو دي د دغه هیواد له کرکټ څخه پریکون وسی. د همدې ژغونو په جواب کې د افغان کرکټ لوبډلې پلویان نو د برېټانیا پارلمان لا استازیو سره هم ولیدل.
د برېټانیا ځینی ایم پی انو سره نن خبري وسولې په صلاح او افغانان دلته راټول شوی دی. برېټانیا په پارلمان باندې دغه غږ کې دغه خلکو ته تاسو وخت مو ورکوي دوی ته غوږ منی سي. دا د منګ نمائندگان نه دي، منګ هم د جنکوې تعلیم غواړو په افغانستان کې. منګ د جنکوې حق او حقوق غواړو خو په دې رقم ته نه غواړو چې د منګ د افغانستان نېشنل کرکټ ټیم راوخلي دوی بایکاټ کې.
کڅم د انګلستان کرکټ شورا له افغانستان سره د خپل منځوي لوبو نه کول پر دریز ولاړه ده، خو د کرکټ نړیوالې شورا لوبي به ورسره کوي. په نننی لاریون کې د افغان ملي لوبډلې پلویانو په لاسونو کې ځینی لیکلي شعارونه هم راخستي ول چې د نجونو او ښځو له حقوقو سره سره کرکټ هم غواړي.
د ښځو مثلا په استفاده سره غلط تصمیمونه نیول کیږي او هغه نه تنه ښځو ته نفس کوي بلکې ټولو مخصوصا ځوانانو ته ډېر نفس کوي. هغه ځوانان چې د کرکټ ټیم ته پورته ګوري او یګانه مثبت رول مدل ده.
افغانستان راتلونکي فبروري میاشت په چمپینز ټرافي کې له سویلي افریقا، انګلستان او استرالیا سره پلان سوی کرکټ لوبي لري.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو لمالتیات څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم چې کم په نیم ساعت کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. د بحث موضوع مو په افغانستان کې بشري وضعیت ده. هیله ده چې هلته مو هم ملتیا وکړي او د همدې خبرونه مطالب د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي. تر بیا د خدای پامان.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږ نه تر شپږ نیمو بجو او